از برنامه ساعت 8 برای ما و شما میگن. خوش آمدین سرون سر.
دیره منه نستره مشه نایمی صاحب و قدر منو آوریدون که تسته هم سلام و نورانی کن. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په لړ کې په دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تانډې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې د غزنی حال درکوو چې وسلوالو طالبانو پکې څلور پلونه ویجاړ کړي دي او امنیتي ځواکونه د سړک د تصفیه لپاره عملیات کوي. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهبار شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلای کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام له بلخه کابل ته ستون شو. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوږیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هره ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډېر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هڅو پتر څو ګورو چې نظم او ډیسپلین په خاطوګه مراعات کوو. هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوي دي، که چیرې په دې چې فساد شته دی په خپل اندازه خلکو ته ویزه نه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د وروستیو اجراتو په موخه شریکوو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اګست په 1 په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ وویل چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاس وهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت ټینګ کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پړانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پړانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په 8 ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پړانګان، د از مریان او د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان، د بلخ لیجن محمد نبی، د کندهار د اتلانو اصغر افغان، د ننګرهار د پړنګانو استرالیایی آل راونډر بن کټینګ او د پکتیا مریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په شارجه کې کیږي او پایلو به د اکتوبر په 20 وي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهبار شریف ته لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهبار شریف ته تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهبار شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 1200 ایالتي جرګو د 1900 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهبار شریف ته مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبري وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینیزو ابی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه و چې د ابی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنوبي کوریا چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ترامپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ترامپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ یوازې سفر کوي. او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 چپه اوري دی شي. په روانه خبرونه کې اوري
د غزور د اتم رسالي کاروند کې کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې په چکره پر مننه له زولې دي او د قرباغ سره د لګل فل فل د نړۍ په تنګ سمې په خبرونو ته وزر شي دي.
د غزنی د والی ویندو عارف نوري وو په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوې.
د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سہولت وو، موټر ته مشکل نه وس، لار بند شوی ده،
د لار بند شوی ده او دا مشکلات مې سره غلې دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپارلی.
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو کتونکو وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قومندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښته کې عامو خلکو ته مرجوب لا وشته.
د دوالو روسي دلو د واستواله نه خته په ترڅ کې یو تن د کلان ماشومو په شاده رسیدلی او یو تن په څه ماشومه د پښتوای ده.
په پکتیا ولایت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. په دې باب راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرس 219 پروګرامونه لرو. دا ساري رادیو خبرونه دي انټرنیټ لاري هم اوريده شي. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات کوي. د غزنی په قرباغ او همداراس په نورو سیمو کې لشته لشه وسلوالو طالبانو 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله لدی امر د سیمه خلک مسافر وړونکو موټر او د بارونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خاموارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې وسوال طالبان له حقوق کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو لامل پر خامو لارو سفر ته مجبور دي، د مالیه پونوم پیسې هم اخلي. وسوال طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللې سرک بند کړي او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چې وسوال طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي. خوټینګاری وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
دا د وکړه د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي. تازه د کومکی ځواکره د ملي اردو لپاره 1000 شوې دي په پرداش لاندې تاسو کې د لارې په وضو کې هغه د تزایې دي او ان شاء الله چې ډیر ژر به د لارې په وضو او په ګمش په ولسوالیو کې نو په شانه عملیات چې پلان شوی لمخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سرک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو دروان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل لمخي پر غزنی شهر په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوی او زخمیان شوی وو. د شهر لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او دا ولایت له داسې کمزوري حالت څخه لای وای.
دولت درې حصہ کمیټه اداره وزارت دفاع داره وزارت
چغلی راتمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوي لري. د دفاع وزارت او د کورنوي چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوي شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامله په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره اجمنه شوی و باید عملی شي کنه شواري خبري هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی بل اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبری اژانس په حواله پر غزنی شهر د وسوالو طالبانو تر حمله وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی شهر لپاره بیارغونی او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی لاته وسوالو یو څه ټولي په بشپړ ډول یا قسمن د وسوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې ورستل دي چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یو برخوي جوړ کړی. امنیتي ځواکونو د سړک د امنیت تخوندې کولو لپاره عملیات پیل کړی دي. طالبانو د سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیل شي.
مانو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شهر نه اوسیدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو. پاخه کې د موږ ډېر غټ سہولت وو. مریضان به وو وروره شی د مشکل به نه وو. موټر ته مشکل نه وو. وس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلک مشکل سره مخ دي. پوټي دي خاورې دي. مریضان راځي له خلکو سره ځینې زنده مریضان ستر دي چې رسیدلای نشي.
زه جلال خان زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه د سری کله اوسیدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره غلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده هم سپارل په تکلیف ده هم داخلك ډیر په تکلیف باندې مخکې په 5 ساعت 15 منټه کې رسیدلو وس په 2 ساعت کې رسیدو چې موږ د غوډه تلیفون دا خوښ کوو د لارې آزاد
بل لور ته په غزنی کې نظامی چارواکي وای د لارې د خلاصون او د یاد سړک ته بیا رغونې په مخه عملیات پیل کړي دي چې د اندړول سوالې تر سینې سیمې رسیدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کوی باد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 15 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. د وای د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په آرامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړای او خلکو ته زیان اړولای دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسیدلې او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلاړه ولې ده.
دغه سړک وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله رئیس صاحب د ارکان قول اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نورم دی پر نه خدل چې دا نور سرک وران کی او ویجاړ کی.
وسلوالو طالبانو تر وسه په دی اړه څه نه دی ویلي. دا غزنی پکتیکا د غلار څ باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړل چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډلې زبریدونه وکړل خو عامو خلکو ته په خامسې مو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو یو شمېر افغان کتون کې وای روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخوانی قمندانان تجهیز کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې د ځینو چې د خپل ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد هم لري. له بلې خوا د سیاسي چارو کاربوهان اسدالله ولوالجی او اتقلا امرخیل وای د سیمه ایز قمندانان روسیې او دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تاګراتک هم کوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال پر راپور کې
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړي دي او امنیت جدي دي. د پخوانیو قومندانانو بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. ته په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لورې د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا یې امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړې او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. د وایي ډېری کارونه یې استخباراتي دي، له پخوانیو قومندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قومندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لرې به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپری په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او په لسګونه کورنۍ مجبوره شوې چې له سیمې نورو سیم خواو ته ولېشتې. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د وټپور په چپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنځشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنگرونه نیولي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنز د شوی جګړې د تلفاتو پاړو ویل
تر تر وسوال طالبان وجل شوی درې تنه نورې ټپن شوي، همدارنګه څلور تنه دایي جنګیالي هم وجل شوي دي. د خوشحالۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشوم په شهادت رسېدلی او یو تن
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سات محمد، کور نه مې چینج خپل سرونه راغلي او دوه غوا مې راوست او وسکل دا مشکل و چې دواړه طرفه جګړه و سره وڅخي خپل یې راغلي ټول کور پاتې شوی در کور و داسې نه چې چا چیرې وړي خپل سرونه واړه ماړې راخلاص کړي.
زما نوم اسماعیل دی او د سفرې د کلي نه درې ورځې وشو چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سړک پاتې شوی دی، خالص خپل سرونه او د زنانه زنانه ټول جامع هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کاله کې غټ مالونه چې دی هغه ټول پاتې دي، خالص سرونه مراوړي دي. نه نه هغه دوه طرفه جنگ وو، یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان هم مالته شوی، دوه زنانه یو زنانه او یو ماشوم د عوام مړه و.
راکډشي وی خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
او دلته م چې راووتلو ټول څه لارو کې پراتی دی، زه اوس مال مړلې دی، کومک ته ډیر ضرورت لرونه، ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دی لیو واړه، هیڅ شی نشته دی دلته، چا خپل او پردیشته دی، هغه م یو یو کوټه لري او خلک پکې نه ځایږي، هغه پکې خپل نه ځایږي، نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي دی وس بندوبست نشته دی، ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دی او ګرځي او یو چا او د بل چا چنې ته پراتی دی خپل یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي صبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي.
هغه ته به اتلس زره افغانۍ کومک کوي، پی ایم آئی سره میاشت به هغه ساحه کې نه هم نه ده اساسیت مشتد دی، هغه به سره میاشت سروې کې سمه کومک کوي، نو بس بس چې مشتره جلد کړي او بس ډېرې وکړي چون کنر دی او غرنه جمعي موسم هم لرو، نو موږ ته امادګي لرو خو کمې دي که زیاتې شي بهتره دی.
په کنر کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده، بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلیګل او شوړې کې هم جګړې شوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوي جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت ته بجیاو یبش دقیقې دی. ازادي راډیو او ریډا ازادي راډیو د روان خبرونې په دوه منی مای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د ولسم کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل ولس کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 تنه سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4455 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلی یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بې ثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره شوي چې پکې ویل شوي په افغانستان کې په 2013 کال کې د تلفات شمیر خورا زیات ګڼل شوی چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونۍ ګڼې په حواله جیمز اے سلیپ تیره پنجشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې ساه ورکړه. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 2 ته ورسېد، حال دا چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل شوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي مموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل شوي دي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل ولس کاله پوره شول.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې په ماشومانو کې د شر ناروغي زیاته شوې ده. دا یو ساري ناروغي ده چې له یو ماشومه بل ته سرایت کوي. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د شر پیښې زیاتې شوې دي. له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز اولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسیدونکو کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر اولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وایي
زه محمد الله د ماجرو کې هم پوسیدونکی یم. سری ناروغي دلته زیاته دی واړو ماشومان دپاره او لاسرسی نه رسېږي چې دا بازار ته بل پل ته ویسو.
دې وروستیو کې دغه ناروغي پکتیا کې ډېره زیات شوې ده او دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي. د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست نه زموږ هیله دغه ده چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک یې په دې باندې چې دا خو یو ډېر بېکار مرض ده که بعضې مثال ډاکټر ته ونه رسي.
اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لېږدیدونکو ناروغیو د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالي او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر وړاندې د وقایوي واکسین لاسورځنۍ کمپاین پیل کړ. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په 13 ولسوالیو کې 2,09,928 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي. احمدزی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته یې اړتیا لیدل کیږي.
پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه کله چې راټول کړي په دې ټولو کې مونږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي مونږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي، خو په دې برخه کې د روغتیا وزارت سره د ځانګړې بودیجې د نشتون له امله درې کاله وروسته مونږ توانیدو چې د یونیسف ادارې او نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په پکتیا کې اړمنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو اسانتیا برابر کړو.
شری یو سوري فوق العاده ناروغي ده چې هغه زیاتره ماشومان په دې کې چې واکسین نشي اخته کیږي.
د حبیب په خبره دا کمپاین د پولیو یا ګوزن واکسین برعکس د دوی رضاکاران کور په کور نه ګرځي، بلکې د کورنۍ لویان به خپل ماشومان روغتیایي مراکزو، ښوونځیو، وړکتونونو او جماعتونو ته وروړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لس ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پروند لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګیدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیت سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د اشیانه اقبال په نوم یو دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګیدلو تورونو په اړه وویل
حکومت هم اس تمام معاملے میں
دی وای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بی طرف دی. خو د پاکستان د خلکو د استاد په توګه دا خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤل وګڼل شي.
ان لوګو کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2013 د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزيشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د اکتوبر 15مه خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل موږ په مات زړه خو د دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست یو، خو که تاسو دې کارونو ته دوام ورکړئ موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سړکونو جنگ کوو. د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د مرکزي پارلمان د 11 او ایالتي اسمبلو د 19 څوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شاباز شریف په توقيف کې د پاتې کېدو لامله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شاباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزور شي.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سات اته بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یکشنبه بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ یون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اورید. روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې په کورنۍ او ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي.
ماشومتوب ټولته همدن چې وهې زه ترکه درګه
د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
دا لګ بخي د مکتب نظر تور سو مکتب پرې خو ده
او څه ډول د نامناسب نمونو د ایښودل مخنیول کېدای شي.
وخت ته ورسه پس شخصیت چلند کې اغم شخصیت اخلي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړی او زفرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته تم کیګو. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
یو شمیر ځوانان وایي سره له دې چې خپل نمونه شته خو په کورنۍ یا د ملګرو په منځ کې نور نامناسب نمونه ورته اخیستل کیږي. د کورنۍ مشران او ملګري د ځوانانو د تحقیر او کله هم د ناز یا ټوکو په خاطر هغوی په یو بل نوم مخاطب کوي. اکثره دا نامناسب او ناوړه نمونه د یو انسان ظاهر ته په کتو سره پرېښودل کیږي خو هغه ځوانان چې دا ډول نمونه پرېښودل شوي ځورېږي. یو ځوان چې موږ یې د عبدالبصیر په مستعار نوم یادوو خپله کیسه راته کوي.
ما باندې د وړکتوب په کور کې کلکټه راته ویل ډېر چې وړکتوب سړی نه پوهېږي چې لږ غټ شي چې دا نوم پاتې کېږي. بعد وشکره چې دا نوم یې ماته څنګه ویلې تا ته یو رقم توهین غوندې ښکاري چې چېرته کېنې مجلس کې هر څه کېنې بیا خلک د نوم درته یادېږي چې تاسې داسې نوم و.
ځینې وخت هغه نامناسب نومونه چې د کورنۍ د غړو یا په ټولنه کې د نورو کسانو لخوا په یو ماشوم یا ځوان ایښودل کېږي تر اصلي نوم یې هم ډېر مشهورېږي.
نو فرید الله دی کوم نوم چې کور کې راکول شوی دی تورکی راته وایي. ماشومتوب ټول راته همد نوم چغې وهي زه تورکی درګه. دومره به د فرید الله په نوم ما څوک نه پېژني چې د په نوم ما پېژني خو بیا هم د نوم سره زه راحته نه یم.
د لوګر اوسیدونکی محمد نعیم وایي په ځوانانو اکثره وخت نامناسب نمونه په کور یا ټولګي کې ایښودل کیږي خو په کلیوالو سیمو کې بیا د تربینت له وجې هم ډیر ځوانان په ناوړه نمونو مخاطب کیږي.
په کلیو بانډو کې په ځوانانو باندې دا نمونه د تربینت له وجې ایښودل کیږي تر څو هغه کم راولي د خلکو په منځ کې کم راسي. دا له پخوا را پاتې دي په هغه کسان چې نوي ځوانان شوي دي په دوی باندې همداسې نمونه کیښودل شوي دي. یعنی له وړتوب پلارونو یا نورو باندې کړي بد نوم یو غوته اخیستل شوی ده. یوغوی هم اوس په دا نورو وړو باندې ځوانان باندې بد نوم نمونک دی هغه بیا هم د سیادت کیږي ځکه دوی عادت سوی دی دا عادت خپل تکراروي او نور هم عادت کیږي
د نامناسب نمونو د خودلو لوجه ډیر کلا د ځوانانو ترمنځ لانجه او کیسې هم رامنځته شوی د کابل اوسیدونکو کریم د خپل ټولګیوال کیسې را تکوي چې نور ټولګیوالو یې نوم پرې خیبو او کله به چې هغه ټولګی ته راغی ټولو به په هماغه نوم ورپسې غا کاوه
مکتب ته وسراته هغه هم سیمپیانو زورو اکا کا کاک ورته ویل دا الګ بخي د مکتب نه زړه تور سو مکتب پرې خوده مکتب یې پرې خوده چې نو بیا یو کال بعد بیرته پښیمانه سو مکتب ته سراغی د یو کال ځای سو
د یو وړکتون ښوونکي ویدا وایي په خراب نمونو د ماشومانو او ځوانانو مخاطب کول د هغوی شخصیت له هماغه نوم څخه اخیستمن کوي
هغه وایي البته زه هم داسې یم کله چې وغواړ چې هغه اصلاسي هغه نسله کېږي مثلا هغې ته کله په کور کې بی ادبي وایي هغه وایي زه زه بیا هغه بی ادب یم ټول ماته د بی ادب په نوم غږ کوي حتی د حیواناتو نومونه هم پرېږدي د هماغه د هغوی شخصیت ګرځي
د نامناسب نومونو د اخیستلو په ځای باید هر چاته په خپل اصلي نوم غږ وشي ځکه په دې سره د مقابل لوري احترام کیږي او هغوی پرې خوشاله کیږي دینی عالم محمد اصغر وکیلی هم وایي د اسلام له نظره څوک د حق نه لري چې په خپل خوخه په بل کس نامناسب نوم یا لقب کیږدي
تاسو یو بل باندې بد لقب میږدي ځکه چې دا ګناه ده لوی ګناه ده او چې بد لقب ایږدي هغه ظالم ده او دی ظالم جزا هم معلومه ده په قران عظیم شان کې چې حق کس چې ظالمانی هغه ته الله تعالی لوی جزا ورکي نو دی خاطر باندې دلته صراحتا آیده چې الله تعالی وایي منع کوي مؤمنین ته چې ای مؤمنان تاسو بل چا باندې بد لقب ما اګدی کچیرته بد لقب اګدل شو نو دا یو لوی ګناه ده
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
په ځوانانو او ماشومانو د نامناسب نومونو ایښودلو په اړه عام خلک څه نظر لري زینو ته به یو غوښ شو
نوم یې جبنور ده د یو سړي د خپل نوم چخه خسته خپل نوم لري او پلار د کورنۍ د خدای سی او بل نوم پکې خوده شي کنه دا صحیح نه ده باید موږ خپل نوم مرتوغسته شي خسته نوم وغسته شي دا یو بد غیزه لري دا بیا په هر ځای کې او سړی وته وي چپلانه پلانې د غسی کنه نو زمو په نظر خنه ده دا
ممیلیاس زی کسان دی ټوک په خاطر بیا بل نوم نه دی غی خان دی د سازره لپاره وای چې ساتي تیر شي دا پروانه لري
نوم مې سپوږمۍ ده او د نوم یې خودل د ملګرو منځ کې په کور کې د ښه خبره نه ده ځکه د په کور کې نه پاتې کیږي نام په خپل منځ کې پاتې کیږي چې دی باندې وزي ده ټول خلک په دې خبره پوهیږي او بیا په دې نوم یادوي او
دا چې ولې په کورنۍ یا ټولنه کې په ځوانانو نامناسب نمونه ایښودل کیږي د دې نمونو د ایښودلو پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه ډاکټر جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو
ډاکټر صاحب ولې یو شمیر خلک په تنکۍ ځوانانو او ځوانانو بد نومونه کوي
متاسفانه مونږ ډیر ولدان بي سواد او کې سواد هم لري یو بل مشکل ده صحیح ده چې مثلا اوس خو حقوق دان د ماستری لري یا مثلا د زره پروفیسور ده ولې تعلیم تربیه کې څه نه پويږي هر چا باندې ضرور ده کله چې مور پلار غوړي کیږي د تعلیم تربیه اصول د پرورش اصول باید زده کی اول نادانی لته دویم بیماری ده مونږ خپل ناروغ یو اختلالات رواني لرو اقدمند یو مونږ پوری امداس کوچنیوالو کې خندلې دي اوس مونږ دا کار کوو بل خودخواهی د بشر ده د ټول مشکلات چې تاسو پنارای کې وینئ په ددري شانو کې خلاصه کیږي نادانی ناروغي او خودخواهی نو دا عامل ده متاسفانه ډیر بد غیزه کوي نوځوانانو باندې ځوانانو باندې او بیا بل مشکل ده کله چې تاسو مثلا په مثال وردم د خپل لور باندې په کور کې خاندې بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې تسم رخکلی ماتګرانی هغه فکر کوي او دا دی پیدا شو یو چا د خو ضرورت خي ډیر زر ور ساری کاخلی او دا بیا ډیر صدمی اینی داغه طرفه ځکه چې دالته پناویسل کومه غوړ چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام وسی عمر چې محبت ورکولای شو په کور کې ورته دا محبت ورکو، هیڅ وخت ور باندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت وسی.
په یو چا بد نوم ایښودل له رواني اړخه په هغوی څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ور باندې بد نمونه کدو، هغو شخصیت د منځه ورو او هغو ته دوه درې شیان منځته راوړو. اول دا بد صفت چې ورته وایي، اما صفت عادت کیږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي، هغه عصبي کیږي. دا یو مشکل. بل د هغه د نفس عزت د منځه ورو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دن نکاو. مثلا مونږ دغه پوټکی رنگ باندې خواندو یا قد باندې خواندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنج جوړي. کله چې مثلا د یو صنف سر تزي لرزه اخلي بدن، دا فکر کوي چې دا ټول ګوري، د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري، یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم ما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اوقدمند کیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته نه نوزی، دو همیشه د انتقام د غرتوزی، نو هر چا باندې تاروس کوي. زکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې د سی بد نمونه کړي، او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو د موږ فرهنګ وګورئ، په کور کې دا نمونه کړي، په مکتب کې دا نمونه کړي، په پانتون کې کړي، ډیر کم خلک پیدا کیږي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشي ته یا اقدامی کړي مخکې، ځینې خلک راځي مکتبی خوشی کړي، کاری خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي تختیدلی، ولی چالته ماده ما پوزه باندې خنده. د ګوره د نور ته یو توقی بی، ولی دې ته د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردگی دمدله کبله پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو عیب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب تنه پریږدي، درس باندې بعد غیزه لري، ژوند باندې بعد غیزه لري، د ټولنې نم متاسفانه تجدید کیږي، ګوشنشین کیږي، د ټول ور باندې بعد غیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لار څنګه وړاندې کیدلی شي څو خلک په دې پوښتنه چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي؟
مونږ یو اساسي قاعده لرو پر روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولای شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری، د مکتب شاګرد ده، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټری، یو انجینیری، یو ښه معلمی. نو تاسو دا هغه آینده شخصیت په پام کې ونیسئ. دا اوس چې دا وضعیت لري دانه، نو ته ورسه په ښه شخصیت چلند وکړه. وختي ته ورسه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي. وخت ته ورته وای چې با شخصیت زوی، با شخصیت لوری، خ درس وای، نام خدا څه زحمت کشید، څه په اخلاقی، اشی دغه په وجود کې کینی او هغه دماغه په سیزی چې د زد خپل پلار او مور خبره پوره کم، دا ارزو پوره کم، او هغه ځان مسئول گنیته د په اساس. هر مشکل چې تاسو غاری د منځه وسی ویسی، خلاره د په هلاره ده. کله چې داسې برنامه ډیر شي او والدینو ته مور پلار ته ورسیږي، د ده ازرار متوجه شي او پوشی چې د دو یو خنده د ده ماشوم په ژوند کې سلویخ کاله اتیا کاله بد اغیزه لري، خود دو نکه اینو بنان خود حل لاره آگاهی ده چې اوس در رسانه دیر مسئولیت لري چې دا کار وکی، مکاتبو که باید دا خبره وشی. د خنده دلیل نور شنوی، نور مضمون مونگا پیدا کولی شو، یا لطیفه بوایو، یا قصی بو کو، نه چه یا بل چیره باندی خنده بو کو او دام ناسمه کار.
درنو آوریدون کو ده تندی سنگ خبرونه مو هم دلتا پای ترسیگی. تر بیا خو وقت ولری.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوغوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی په چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه تیز توپ چونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شانډاډ ورکوي چې د شپږیزې لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس الله فضلی سره بحث وکړو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړی. ډیر زیات مننه فضلی صاحب چې وخت مراک ک پایلې د ایشیا کپ سیالۍ اونکو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې لکارکردګۍ نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول په توګه سمره راضی یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا سیاي جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم و، بعضی نقطو کې موږ څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار و هغه مو ترلاسه کړل. هم د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی و ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستان ماته وخوړل، بنګلادیش او په دوه برابر کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پایلوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توب لري، دا پنځه هیواد د هر هیواد کرکټ بورډ مسؤلینو او سلیکشن کمیټې خپلې لوبډلې ارزیابي کړې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبي ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یو غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
فضلی صاحب، تاسو په لوبډل کې د کمزور نقطو یادونه وکړه چې اوسه کمزوري موجوده وي، کله کې مشخص کړي معنا کوم کمزوري.
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې هم داسې د بنگلاديش په وړاندې د اخیره وره پر لوبو ویوړه، نو دلته معمولی غوندي از موږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکلل. نو یو خدغه کمزوري و او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکو او لوبډل مشر تور کول کیږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړ ته چانس ورکړي چې دا غو زی جوړیږي ورته اړتیا وي. یوازینی کمزوري هم دا و چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډل در تاثیرات لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبي ښې لوبي وشوي خو هم بللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټ کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، هم د شل اوریزه سیالۍ دی، پنځوسو اوریزه یا ورځنۍ سیالۍ دی، چې د دې لپاره دغه یو لوبډله تیاره کړي چې هغه د تیز توپ اچونکو احساس د کمی مونږ کې همداسې سلو توپ اچونکي بیټسمینان. دا درې هغه شوبې دي چې د درو سره ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوي. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچونکي څه کمزوري و، نو زموږ سره چې کم دوه توپ اچونکي را سره و، تیز توپ اچونکي را سره و، آفتاب عالم او ګلبدین، دوی بیا هم تیز توپ اچونکي نه دي، میډیم پیسران دي او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي. اما آفتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي، حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اوور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي. پاکستاني لوبغاړي د خواشوب ملک د خواسه، هم وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېر ښه بالینګ وکړي، قابل د قدر وو. نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته، البته 500 ورځې نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي، چې دغه لپاره په دې وشوبه باندې سخت اړتیا هم ده او باید صحیح کار وکړو. د انګلستان وکټ او د امارات وکټ ډیر فرق کوي. د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچونکي ته دومره سازگار نه وي، سلو توپ اچونکي ته او د بیټنګ لپاره مدد کوي. نو هغه تیز وکټ دی، هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان، بنگلاديش هم د امارات سره فرق کوي. نو هغه تیز توپ اچونکو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومي مشر په صفت یا مسؤول باید په دې شي باندې کار وکړو او د خپل تخنیکي ټیم سره چې واقعا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیزه توپ اچوونکي چې اوس هم مور سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته یې تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هماغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکی کپتان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، هم داسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بله مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي باید په افغانستان کې اوسېږي، دا ستونزه لا هم موجوده ده؟ که موجوده وي، تاسو به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه ستونزه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د غوسه پوښتنه وکړي. زموږ مسؤلیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسو ته وویل چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې ښې و چې که دوی چېرته کورونه افغانستان ته راانتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول راانتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي، د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو څه وکړي؟
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور هیوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریفیجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی د دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. از ما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي او خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سمدستي شکونه کېږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزې په نوم باندې یادېدو شاید دا ونه شي، او دلیل هم د هوا یخوالی دی. په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نامنۍ له امله د دې حادثه ونه شي چې دغه لیګ ترسره شي. تاسې معلومات څه دي، ستاسې پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزې لیګ به کېږي که څنګه؟
واقعا هم شپږیزه لیګ یو هغه لیګ چې ټول هیوادوال د هغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به انشاءالله اولاد ډېر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به د دې وي چې هغه لیګ ماتاله نه سي اوسي. که چېرته په پلازمینې کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه سهولتونه دلته و هلته برابر دي، او انشاءالله هغه لیګ ضرور دی چې اوسي.
بله مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را پدی خو ور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی د لوبغاړو نشتون، که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی وي چې دا لوبغالي به جوړیږي، د افغانستان ته د لومړۍ درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغاړو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسې به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقینا دا ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړل. کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوه شان ته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حقي اولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په ضمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړې خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښيي او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه ورته برابروي. که هغه سهولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوه ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې چې کار کوي هغه ټول مسؤلین مراوغورتل، او د ټولو میدانونو معلومات مې جینې وکړي چې د کوم میدانونو کارونه در کومه ځای پر رسېدلي دي، او د کوم میدانونو چارې بشپړه سوي دي په غو جدي کاروان دي په مغه سبا سره یو تکړه یا تیار سوي دي چې د ټولو ولایتو د زنونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ سوي دي او اکیډمیانې دي دغه مکمل رپورټ پر راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. هک اولیت مې هغه کارو ته ورکړ چې په دا دوی درې میاشت کې ماتله وه هغه کارونه ټول اجرا سوي دي او هدایت ورته سوي دي چې هغه هک اولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار عاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې کته چمن یا ګراس کری چې هغه خپل در وخت تیر سي بیا تاته په هغه وخت نه آمده کیږي چې ستا ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغسې خبرونه موجود و، خو لا هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. دې ته کوم پلان موجود دی؟
دین زما نه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دسر چا خپل کاری ټیم ورسره و، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې وه چې د افغانستان د رئیس جمهوری مقام سره موږ حکم اخیستی دی یا موږ ته ژمنه راکول سوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت یې زیات سي. نو هغه تر اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم دا وي. دا یو ګډ کاروان دی د ټول ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولای شي پلازمینې کابل کې یو داسې زمینه ودی ته مساعده سي چې هغه تقریبا در دېرش یا پنځه دېرش جیرې به پورې مځکه زموږ په اختیار کې راکول سي چې در ډېره برید یې موږ هدغم چارې بشپړې سوي دي، یعنې پنډ مرتسته یا بوجه مرتسته چې کار پر شروع کړو. خو زما په اند دا به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کو، که څه هم موږ دغه کمې ساحې چې د میدان سره موجود دي بیا هم دا په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا ازدحام د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولادس په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه ضربت ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بدله دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو وختونو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تبان د دولتي چارواکو لاسوهنې وي، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغسې ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو. تاسې به په دغه برخه کې که واقعا دا ستونزه موجوده وي فکر کوئ چې لاسوهنې به وشي یا به د دې لاسوهنو مخنیوی وکړي؟
په خپلو خبرو کې مخکې تاسو ته عرض وکړ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړی ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زون وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي او نه ما دا هڅه کړې ده او نه بیا په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم او هغه ته احترام لرم او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور به په پوره توګه ساتم. یوه نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل هیڅ نه وه دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي. موږ دوی ته دعوت ورنه کړې په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیت کې زموږ سره تیر کړي، د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیرې ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي. بعد رسمیت ته خدای دې راولي موږ به ورسره کښینو او د دو عدید به ورسره وکړو. نو کوشش به هم دا وي چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړو نه هغو ته به په کتي توګه اجازه نه ورکوو. اما په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده، همکاري کوي، نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه د علني ژر په مطبوعاتو کې مو چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړه د دایرې سره مې وکړه، ځکه چې دا د هېواد لپاره یو مسؤلیت دی. اما په مجموع کې به انشاءالله ولادي د افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي رهبرۍ پر اتک سره عموما تغیرات ډېر راځي په یو اداره کې. فکر کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته، یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعا باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې پخوانی رئیس څه کم دوه کاله دلته کار د وکی خو دغه اساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکی، اما د مقرری تقریبا څه کم یو کال او نهه میاشتې د کېدلې. اما تا تغیرات رااله او هغه به یو بل مسولیت دی او دا مسولیت مشته وسپارسو او په دې اداره کې دا طبیعي خبره ده چې تغیرات راځي او هغه کسان چې په کم ځای کې لازم وي شکار کوي هغه باید تقدیر شي او هغه کم سره چلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبیعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دغه پر ځای به یو وړ کس راځي
پی واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ